پدې رادیو د ویپانې پاته ده د کابل د دهمزنګ په پرونی ځانوشن کې حملې کې چې په لسګونو کسان ووژل شول د داعش له لوري ادعا شوې ده چې دا برید دوی کړی دی. د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې د دې پېښې په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. ولسمشر غني ژمنه کړې چې د دې پېښې د قربانیانو غچ به واخلي. ملګرو ملتو او یو شمېر هیوادونو د کابل پرونی حمله چې د روښنايي غورځنګ پر لاریون وشوه جنګي جنایت او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په همدې حال کې افغان حکومت تر راتلونکو لسو ورځو پورې په عامو غونډو او لاریونونو بندیز لګولی دی. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د کابل د پرونی حمله د قربانیانو غچ په واخلي. ولسمشر دا څرګندونه څو ساعت وروسته تر هغې وکړه چې د کابل په دې مزنګ کې د جنبش روشنۍ پر لاریون ځانوژن کې برید کې شاوخوا اتیا کسان ووژل شول او 230 نور ژوبل شول.
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم.
زنن د دغو شهیدانو د والدینو په شان دردمنیم. د هرې کورنۍ چې ننې عزیزان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي په غم او درد کې شریک یم. ولسمشر اشرف غنی ویل د دې پېښې په اړه د پلټنو امر ورکړی او د نوموړي په خبره که په دولت کې وي او یا له دولته بهر مقصر کسان به مجازات شي.
دستور ایجاد کمیسیون باصلاحیت را متشکل
دیو باصلاحیت کمیسون چې ملي دولتي او غیر دولتي کسان به پکې وي د جوړولو امر مې ورکړ تر څو د دې پېښې په اړه هر اړخیزه پلټنه وشي. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دغه راز نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د جنبش روشنۍ غړو او پلویانو د بامیانو له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مزي د انتقال لپاره دا لاریون تنظیم کړی و. دا پرونی پېښې یوه عیني شاهده صابره ده چې د چاودنې او له چاودنې وروسته حالت پړه وایي.
ما آرام اونجا شیشته بودیم، دفعت هم صدا شنیدیم، کلگی گرخت اون طرف رو زایی گذیم بود، کلگی تکه پرچه شده بود، مردم کلگی در هر جایی چیده بود، خودشان رخته بود، اچکم نبود که جرشان کنه، اون طرف پولیس ها استاد شده بود، اون طرف با سایی میکدن، صدای فایر آمد، نفهمیدم کی فایر کرد.
د کورنۍ چارو د وزارت اعلامیه وایي درې ځان وژونکو د دې مزنګ په څلور لارې کې د جنبش روشنۍ پر مظاهرې د برید هڅه وکړه. یو یې د پولیسو لخوا وویشتل شو، د بل چودونکو مواد منفجر نشول او درېم انتحاري ځان د خلکو په منځ کې والوزو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرونی برید د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. نوموړي امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د دې پېښې عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پرونی برید بزدلانه عمل بللی او د تروریستانو په ختمولو یې ټینګار کړی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حمله په شدید ټکو غندلی او ویلي دي چې دا پېښه د دې ښکاره نښه ده چې پردي غواړي په افغانانو کې تفرقه واچوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مشر دا برید جنګي جنایت او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې مزنګ کې پرونی خونړۍ حمله غندلې ده او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا برید غندلی او هغه یې بزدلانه کار بللی دی. د کورنیو چارو وزارت او د کابل ګارنیزون بیا تر راتلونکو لسو ورځو پورې په ښار کې په هر ډول عامه غونډو او لاریونونو بندیز اعلان کړی دی.
یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام د روښنايي غورځنګ مشرانو ته لازمه نه وه چې سلګونه کسان په کابل ښار کې د مظاهرې لپاره راټول کړي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني یو له دغو نظر خاوندانو څخه دی. نوموړی حکومت هم ګرم بولي چې د امنیتي ګواښونو موضوع هغه شان چې لازمه وه د مظاهرې له تنظیمونکو سره نه ده شریکه کړې. ښاغلی کوهستاني د پرونی پیښې او د روښنايي څنګ د فعالیت په اړه له رضوان مراد سره د مرکې په سر کې وویل.
البته یوازې مظاهرې، یوازې اعتصاب لاره بنده کول دا اصلي د حل لاره نه دی. او بل خو کېدای شي یو خبره چې مهم دی یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي او بل د دې اجتماعي شبکې له لارې نه خو کېدای شي دا کار وشي بې له دې نه چې داسې مظاهرات وشي چې خطر پکې موجود دی او پوهیږو چې دلته خطرات موجود دی، انفجارات کېږي، تروریستان موجود دی، انتحاریان موجود دی، پول خلک پراز کوي او دوی باید دا وضعیت په نظر نیولی وای. متاسفانه چې دا خبره اوس شوی ده او مخکې هم سه کسان په دغه دیالوګ چې روان و دولت سره او جنبش روشنایی سره دیره کسانی دغه خبره اوز رد کری و چنور مونگ نباید دست لوی مظاهره پلار واچه بود.
حکومت وی چه لدوی سر استخباراتی معلومات ول چه پرده مظاهره یا پده ورس پا کابل که گواخ موجوده او دغه خبرداره د جنبش روشنهی د مظاهره تنظیمون کو سره هم شریک کرده و آیا حکومت پده خبر سره مسئولیت لزان نلری کوی او کواقعی هم دغه خلق کو بیاد دیتا توجه نده کرده چه دا مظاهره پلان کرده و؟
متاسفانه یو خبر پده دی چه در افغانستان که دغه سه تعدیدون دیر دی همیشه دی مقتص و شاهدی هستو چه پا کابل که دیره اتحاری انفجاری مسائل را منصد شویده او کلا کلا چه دولت کسان سروایی ممکن دی دست کسان وایی چه دوی زمون فعالیتون مخنی وای کوی یا دست تهدید وایی یا در نرمال خبره در هر کلا دولت دست وایی باید دولت دغه کام مستند اسناد چه ترلاسه کری و در استخباراتی دارو للاره نه باید دیتا مشنان سر دیده جنبش روشنایی مشنان سر شریک کری وای یا ممکن پدغه اشپه چه دا نمی دا مظاهره و دیتا دا یو اعلامیه پدرست که باید ویلی و اخپال مسئولیت ادا کری وای چه دی کورنه یو نغشتری وای چه اخپال کورنه اجازه ورنکی چه دی مظاهرات سر شرکت و که دولت دومره امکانات دیر نلری چه دا شناسایی وشی دست انتحاری کسان موجودی پا کابل که او پلان لری دست خبره دیر مهم دی او بل ممکن دا و چه دا تظاهر کون که تا در امغ مبدع زایونو نه اجازه ورنه کره وای چه دی شار خواه تراسی ممکن پا امدغ دی مزنگ و اغا خواه کت سنگی و شوخا که باید دوی تا دراولی وای او پا دی که چه از دولت وایی پا اعلامه که وایی چه مکسو کسان سرا در خبر شریک کره وای دی دوی ادمام حجت نکیگی دوی مسئول دی دولت وظیفه دی خلق و دی امنیت تامین دی.
کوستانی صاحب اکثر انتقادونه دا هم کیږي چې دا د برېښنا موضوع خو د ټولګټي پروژې مسأله وا لدین اولې سیاسي استفاده کیږي ولې ترې سیاسي مسأله جوړ شو او دومره کړکېچنه او دومره بحراني شو چې اخر نتیجه هم دغه د لسګونو کسانو په وجل کېدو تمام شو.
البته بالکل کوم مهم عامل منفی پروژې چې په افغانستان کې دي دا د ټول افغانانو د فار دی د ټول افغانستان د خلک د فار دی او دغه پروژه باندې خو تخنیکی خبره مخکې شوې دي دا شپک نه اجدي چې پکې خبره را روانه ده هیئتونه راغلي دي د مشران سره د مرکزی مناطق و مشران سره غږېدلي دي دوی ته قناعت ورکړي دي تعهد د دولت افغانستان درلود چې موږ تاسو ته برق رسوو تاسو برق پکار دی خو موږ دی ته رسوو تاسو ته دا ملي پروژه مزندوی دی ته ورسره خبره کړی وو څه کسانې قانع سوی وو تاسو پرون شپه ولیده ممکن خبر شوی یاست چې ځینې کسان په مطبوعات کې وویل چې د دې جنبش پر شا ځینې استخباراتي کړی ولاړ دي دوی ته تحریک کوي د دوی نه غواړي چې د دوی له لارې نه زموږ دولت تضعیف کړي او داسې یو اختلافات رامنځته کړي. اوس دغه پروژه په یو سیاسي پروژه تبدیل شوی ده داسې کسان د دې دادخواهي کوي چې د دې مناطق او ازن ارتباط نلري چې د دې جنبش پرشا ولار دي او د دې منطقې نمایندګي نه کوي کنه دوی د بل ساحه دي د بل ځای دي دغه مشران کوم نور بهانه نلري چې دولت سره داسې خپل مخالفت ویایي یا ولاندې کی همدغه جنبش روشنایی دوی ګروګان نیولی دي خلک پونه دي په خبره حکومت سره اختلافات لري مشکلات لري یا د بهرنۍ استخباراتي لارې نه دوی تمویلیږي او کوشش کوي چې د لارې نه د خلک لارې نه حکومت باندې فشار راولي.
د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی او چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن تقریبا شل پنځه دقیقې وروسته میکروفون ستاسو خبرونه هم لرو بلکې تر دې هم شاید یو څه مخکې. نن په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې واورو آیا د کابل پیښې دا ثابته کړه چې د طالبانو ترڅنګ چې په تیرو پنځلسو کلونو کې په افغانستان کې انتحاري بریدونه کول اوس داعش هم زیات شوی دی د پرونۍ پیښې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې سختاریزي ډلې په غاړه اخیستی دی په دې اړه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پری په میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه ورو اته بجو شل دقیقې دی میکروفون ستاسو خبرونه د اتنیمو بجو لاندو خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل اسلام آباد او د قاتې ملاتړ ماموریت ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي مسئلو بحث وشي. دغه ناسته چې د دفاع وزارت په وینا د سې شنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي د پاکستان له لوري به د دوه ستورو لرونکی جنرال پکې برخه واخلي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
کابل د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د درې اړخیزې ناستې کوربه دی. هغه ناسته چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې موثره بولي. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیر وایي په یاده درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان، پاکستان او د قاطع ماموریت استازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي ستونزو بحث وکړي. ښاغلي وزیري د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ځل به افغان حکومت له متفاوت دریځه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو په باب له پاکستاني پلاوي سره خبرې وکړي.
په دې درې جانبه غونډو کې په ټولو هغه مسایلو باندې چې د خط دواړو خواو ته کوم سوي تفاهم یا کوم مسلې رامنځته کیږي په دې ټولو باندې بحث کوي. خو دې کې به مثلا ټولې فیصلې یا ټولې خبرې چې دي هغه عملي کیږي نه. زمونږ امید دا دی چې دې غونډو کې چې کوم شیان خبرې ور باندې کیږي هغه ته دواړه خواوې چې دي پابند وي او هغه عملي کیږي.
دا ډول درې اړخیزې ناستې له دوو کالو راهیسې د تخنیکي او پوځي میکانیزم تر نامه لاندې په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي. د دې میکانیزم هوکړه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، پاکستان او ناټو په درې اړخیزه ناسته کې چې په اسلام آباد کې وشوه لاسلیک شوه. ټولو خواوو په هغه کال د نږدې سرحدي همکاریو په برخه کې هوکړه وکړه او د دغه هوکړې له مخې باید د دوو کلونو په تیرېدو د فرضي کرښې دواړو خواوو کې سوله ټینګه شوې وای. دا په داسې حال کې ده چې همغه کال د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خپلو سرو عملیاتو او افغانستان ته د وزیرستاني طالبانو له راتګ پرده پورته کړه. د تیر کال په ورته ناسته کې د سرحدي ستونزو د حل او د پوځي عملیاتو د همغږۍ په برخه کې افغانستان او پاکستان هوکړې ته ورسېدل، خو وروسته بیا افغان حکومت ادعا وکړه چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له دې ټولو سره سره د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال خیر الله آزاد وایي چې په دې ناسته کې به د سرحدي ستونزو پر سر د جوړ شوي میکانیزم د تخنیک کمیټې د ناستې په تاریخ هم خبرې وشي. د شانګهای غونډې په څنډه کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د دې تخنیکي ټیم په جوړېدو خبرې اترې کړې وې. د سیاسي چارو کارپوهان بیا د دې غونډې نتایجو ته دومره خوشبینه نه دي. احمد سعیدی په دې اړه وایي
چون پاکستانیان تر فشار لاندې دي له امریکانو شروع تر دنیا پورې غواړي چې بیرته ځان د دې فشار نه خلاص کړي یو وار یو بل مرتبه افغانستان ته فریب ورکړي.
تر اوسه روښانه نه ده چې د کابل اسلام آباد او د غوث ملاتړ ماموریت درې اړخیزه ناسته به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې څه ډول پریکړو ته ورسیږي.
تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي اداروي چې د سیمې او هیواد اقتصادي اړتیاو ته په کتو د هوایي ډګرونو د پراختیا طرحه جوړه کړې ده. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د اقتصادي ودې د پراختیا لپاره ځینې هوایي ډګرونه پراخوي او ځینې نور نوي هوایي ډګرونه د جوړېدو په حال کې دي. یوسف خان ځتران راپور لري.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې د هیواد یو شمېر هوایي ډګرونه به پراخ او په یو شمېر ولایتونو کې به نوي هوایي ډګرونه جوړ کړي. د هوایي چلند خپلواکۍ ادارې ویان قاسم رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې په افغانستان او سیمه کې اقتصادي اړتیاو او ودې ته په کتو د هوایي ډګرونو د پراختیا طرحه جوړه کړې ده. نوموړی وایي چې په دې لړ کې د هرات او په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګرونه پراختیا مومي او په یو شمېر ولایتونو کې نوي ډګرونه جوړیږي.
هوایی ترانسپورت در افغانستان که دیر اهمیت داری و ده هم اقتصادی اهمیت داری هم به امنیتی اهمیت داری دیر ضرورت نه سرسم به افغانستان به هوایی چلند خپلواک اداره طول حس داده چی طول ولایتونه پا کابل پا پایتختی و هم همداشان طول زنونه وصل وشی و به افغانستان خلق او نور مسافرین چی
نوموړی وایي چې دا مهال په خوست، فراه، بدخشان، نیمروز، تخار، غزنی، بامیانو او ځینو نورو ولایتونو کې د هوایي ډګرونو په جوړولو او لا عصري کېدو کارونه روان دي. افغانستان اوس مهال په هرات، کندهار، کابل او مزار شریف کې نړیوال هوایی ډګرونه لري. خو دا وایي چې لند خپلواکۍ اداره وایي چې په نویو جوړېدونکو هوایي ډګرونو کې هم ټول نړیوال معیارونه او د هوایي چلند کنوانسیونونه په نظر کې نیول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال راهیسې د ځمکني ترانسپورټ په برخه کې د ځینو ستونزو له رامنځته کېدو سره ډېرو خلکو د هوا له لارې تګ راتګ ته لومړیتوب ورکړی دی. د اقتصادي چارو کارپوه اسلام الدین زدران ولایتي هوایي ډګرونه ورته منظم پروازونه د اقتصادي رشد او سوداګرۍ لپاره ګټور ګڼي.
د لشکرګا پنوم ګارنیزیون په لومی ځل په فعالیت پیل وکړ. د لشکرګا ګارنیزیون مسؤلان وایي د ښار د امنیت ترڅنګ د هغه غیر مسؤولو کسانو مخه به ونیسي چې غواړي په لشکرګا کې ګډوډي رامنځته کړي. الیاس دای راپور لري.
دا ژر ټانک اتلس ټنه وزن لري. د ملي اردو په اصطلاح کې په ضربتي مشهور دی. د لشکرګاه په ګرنیزون کې د لسګونو نورو ټانګونو او رنجرانو سره یوولس د دې ژړو ټانګونو دي. په ښار کې د خلکو او ډول ډول موټرونو او وسایطو په منځ کې د پنځوس په شاوخوا کې دغه پوځي موټرونو نن ډیر خلک نندارې ته راوویستل او دا کاروان یې په حیرانتیا د خپل مخه تیر کړ. پرجنو چوکونو ترافیکی اشارو خو پرجنو نور بیا د ګارنیزون د ټانګونو او رنجرونو کاروان خلک په څو دقیقو او ثانیو منتظر پرشودل. که څه هم تر دې وړاندې په هلمند کې دې ته ورته ځانګړي کتاب او رزرو ټیمونه جوړ شوي دي او په خپل سر بیرته د کومې معلومې پرېکړې پرته له منځه تللي دي. خو د لشکرګاه ګارنیزون مسؤول ډګروال حساب الدین روشن وایي تر هغو چې په هیواد کې په خاص ډول هلمند کې امن نه وي ټینګ شوی دا ګارنیزون به په خپل حال پاته او فعالیت کوي.
تاسو ته واده و اطمینان در کوم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دې قطعې ایجاد د لشکرګاه په کار کې ډیره مثبته نتیجه ورکړې ده او دا تاسو ډاډ او اطمینان در کوم چې دا به د وروستیو کلو پورې صاحب دوام وکړي او تر څو پورې چې په سراسر افغانستان کې ملي سوله تامین نشي تر هغې پورې به دا ګارنیزون خپلو دندو وظایفو ته ادامه ورکوي.
لشکرګاه ښار په تیرو څو کلونو کې څو ځله آن یو وار په 2008 میلادي کال کې هغه وخت چې په زرګونو بهرني سرتیرو هم موجود ول د سکوت تر حاله ورسره. خو په دې وروستیو نهو میاشتو کې بیا څو ځله د وسلوالو د سختو بردونو له امله د احتمالي سکوت سره مخامخ شوی دی. دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د لشکرګاه د امنیت لپاره یو مجهز ګارنیزون جوړیږي. ګټه یې څه ده؟ د همدې ګارنیزون د ضربتي کنډک قمندان سید حسین سید خیلی وایي د ښار د امنیت ټینګښت او د غیر قانوني کسانو په ضد چټک او قانوني برخورد کوي.
کال دشمن به هیڅ وجه نه میتونه که داخل شار شه او د کمربندا
دی وایي اوس به دشمن هیڅ کله ونیسي کولی چې لشکرګاه ته ننوځي او د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړي. په کمربندونو کې هم زموږ کتاب مرسته کوي او د دې ګارنیزون جوړېدل ډېر ښه اقدام دی. موږ ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او د عامه نظم سرتیري یو ځای کار کوو او د ښار امنیت او نظم برابرو او د ټولو هغو پلانونو دفع کولی شو چې مخالفین د لشکرګاه د ښار دپاره لري. د لشکرګاه شهران چې په لومړي ځل د لویو ټانګونو او رنجرو موټرونو د یوه لوی او منظم کاروان سره مخامخ کیږي حیرانتیا پر سر اخیستې دي. دوی د لشکرګاه د ښار د امنیت لپاره د جوړ شوي ګارنیزون په نوم او مسؤلیت نه پوهېږي. خو د حکومت څخه د ښار د امنیت او لشکرګاه ته په نږدو سیمو باباجي او چنجر کې د عملیاتو غوښتنه کوي.
امنیت ونیوست حالات خراب دی شاوخوا طالبان ګوره دغه نږدې باندې طالبان ناست شاوخوا حالات خراب دی نو ښه دی چې امنیت ونیسي امنیت خوندور امنیت د دغه زنځیر چې سما دی ورتېر امنیت خراب دی. یو زه خپل هغه موټروان یم دغه غټ موټر چلوم. امنیت ډېر خراب دی زما ته معلومېږي دغه متښې ګرد ماته معلومېږي.
ګلامت دا ښه کار دی. موږ غواړو چې امنیت سم شي. موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي. موږ غواړو چې ګرد هلمند سم شي په هر وطن کې سوله راشي. اوس موږ د کورو سره چې وګورې ګرد طالبان شاوخوا حکومتونه نه دي نه دولتونه
وطن جوړېدم ښه کار دی. الله دې موږ ته دا انتفاق راکړي چې وطن جوړ کړو. موږ چې خراب کړی موږ خپله ملغت کې اچولې نو د علاقه پېږي.
د تدی گرنیزون پر جوړېدو یو میاشته وړي. مسؤولین وایي په خپل دې عمر کې د لشکرګاه او نادالي د کمربند پر یو شمېر پوستو د وسلوالو د شپنیو سختو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو مرسته هم کړې ده. د لشکرګاه اوسېدونکي چې تازه د ښار اړوند پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو تر کمېدو وروسته د ارامۍ ساه اخلي، لا هم هغه خوبونه نه دي هېر کړي چې ګواکې یوه ورځ به د نورو سیمو او ولسوالیو په څېر دا ښار هم د وسلوالو لاسته ولویږي. خو دولتي مسؤولین وایي نه یوازې وسلوال د ښار د نیولو توان نه لري، بلکې دغه سیمو د بیرته نیولو لپاره هم عملیات پیل کړي دي چې په تېرو څو میاشتو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
اوس هم فریبا زاهد درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د سټار اند سټرایپس خبرونه د کډوالۍ ستونزې ته چې افغانان ورسره مخامخ دي کتنه کړې ده، او په دې نوم چې افغانان د بریدونو له ویرې اروپا ته د کډوالۍ هڅه کوي یوه مقاله لیکلې ده. په هغې لوی لوحې کې چې د 2015 کال د نومبر پر 15 نیټه په کابل کې د جرمني په سفارت کې بنده سوه، له افغانانو غوښتل شوي وه چې اروپا ته تر تګ دمخه باید ښه فکر وکړي. ډېرو افغانانو له تاوتریخوالي او نورو اقتصادي ستونزو له کبله اروپا ته مخه کړه. د سټار اند سټرایپس نشرې په لیکنه هغه افغانان چې اروپا ته د تلو هڅې کوي له دې ویره لري چې کېدای سي د هغو بریدونو په نتیجه کې چې د افغاني ولس له افرادو لخوا کېږي په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو د منلو چانس له خطر سره مخامخ سي. د خبرونې د کابل د یوه اوسېدونکي له قوله دغه خطر ته اشاره کړې ده. 2 عبدالصبور چې جرمني ته د تګ پلان لري وایي چې دغه بریدونه افغانان او نور پناه غوښتونکي د ډیپورت یا لاغی واده د بیرته ایستلو خطر سره مخامخ کوي. په جرمني کې د دیر تاګس شپیګل په نوم ورځپاڼې لیکلي چې د 2015 او 2016 کلونو په ترڅ کې یوازې په جرمني کې څه باندې 9000 افغانانو پناه غوښتې ده. سټار اند سټرایپس نشریه پر افغانستان د امریکا د یرغل د انتقاد کوونکو په قول لیکي چې وایي کډوالي هغه لویه بیلګه ده چې ښیي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بیا رغونې هڅې چې 15 کاله یې دوام وکړ او د امریکا مالیه ورکوونکو ته په څه باندې 143 میلیارده ډالره تمام سوه ناکامې دي. بلخوا د بریتانیا چاپ آی بی ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د یوې تښتول سوې هندۍ وګړي خوشې کېدو ته په اشاره یوه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي د هند کورنیو چارو وزیر سوشما سوراج دا منلی چې جودیت دی سوزا چې تر روان کال د جولای په 9 نیټه په کابل کې وتښتول سوه خوشې سوې ده. د میرمن سوارج له قوله ویل سوي چې 40 کلنه دی سوزا د شنبې په ورځ بیرته هند ته ورسېده. د بریتانیا آی بی ټایمز لیکي جودیت دی سوزا د طالبانو یا نورو تورستي شبکو نه بلکې یوې وسلوالې ډلې یوازې د پیسو لپاره تښتولې وه.
اته بجې او 10 دقیقې شوې د رواني خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس لومړی توجه وکړئ د دې ساتلاندو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
په افغانستان کې نن د کابل د پرونی عملی له قربانیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په بورکول اسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفان ترمنځ په جګړه کې 4 وسلوال او 1 سیمه ییز پولیس وژل شوی دي. د هرات ولی د امنی نوی قمندان او د لویدي زون د 200 ظفر قولي اردو مشر په هرات ښار کې د انسان تښتونې هدفمنو وژنو او منظمو جرمونو پر ضد د جدي مبارزې ژمنه وکړه. د جرمني پولیس وایي د مونشن ښار د مشکوک بریدکوونکي په کور کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندلي چې له داعش سره د غاړيکا وخی. د سوریه په شمال کې د داعش او هغو کورد وسلوالو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي تازه نښتې پیل شوې دي. او د ارمنستان د پولیسو هغه 4 افسران چې شاوخوا یې وونه وړاندې وسلوالو په پایتخت یروان کې برمته کړي وه پرون خوشې شوه.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. رویداد مرگبار در کابل بیش از 80 کشته و 230 زخمی بر جا گذاشت. امروز در افغانستان ماتم ملی است. حمله مرگبار در جریان تظاهرات مسالمت آمیز در کابل رخ داد. گروه شورشی و تندرو داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. آیا پای داعش به شهرهای مهم افغانستان رسیده؟ آیا داعش یک تهدید بزرگتر در افغانستان شده. برنامه امروز میکروفون شما را به همین موضوع اختصاص دادیم و میتونین بر ما زنگ بزنین و شماره های ما در افغانستان است 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین پیام های کوتاه بر ما به دریو پشت رو بفرستین به شماره 818 و در این ساعت من جاوید نعیمی و اسمت ساروان با شما خواهیم بود.
بله یو ځل بیا هم زما سلامونه ومنه. لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته وویل نن په دې خبرونه کې ستاسو نظر په دې اړه اورو چې داعش چې یا د اسلامي دولت وسلوالې سختریزي ډلې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو خصوصا ننګرهار کې ځینې سیمې لاندې کړې وې او هلته یې جګړه کوله او خلک یې په زور له خپلو مینو څخه کډې کولو ته مجبوره کړي ول، آیا د دې ډلې پښې تر مرکز کابل پورې رارسېدلې دي او آیا فکر کوي چې د داعش خطر د هغه خطر نه علاوه یا په هغه خطر اضافه خطر دی چې طالبانو تر اوسه پوری په ښارونو کې خلکو ته پیش کړی وو؟ که غواړی چې په دې اړه نظر څرګند کړئ نو زموږ د ټلیفون شمیرې د 0999-203-1540 بل شمیره د 0800-202-1555 د افغان بیسیم 0800-403 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس پرې راستولی شئ. یو شمېر اورېدونکو دا کار کړی دی، ورڅخه منندو یو. د دوی پیغامونه به د خپرونې په ترڅ کې ولولو. د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده.
بله ببینیم که شنونده اول ما در برنامه چه پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین سب.
علیکم.
سلام سب، مهربانی.
سلام علیکم.
سلام سب، بفرمایید.
سلامت باشی، مهربانی.
بله.
بله صاحب، غاک مرضی خبری و که نظر سرگن کنید.
نظر ندارم سید سلوی به مظاهره پاپانین که آره سید خواهد نگیم زمین هم تکر که آدم دیگه مذاکرات دلار نکدار خبر حل شو تنگی بوا.
بله سب دخو یه وقت قضیه دی پا دی برخه که مش مخی مرکم در لوده دی شاغل کوهستانی سر دیوگوی نظر هم دو، لیکن پا دی برخه که چه فکر کوی چه آیا دا دی داعش خطر چه تروس پری پا ننگرهار پری محدود فکر کوی چه دا نور د افغانستان لوی ښارونو منځبله پایتخت هم راغی او فکر کوي چې دا ډله به دا ډول نورو حملو ته هم دوام ورکړي؟ په دې اړه تشویش لري نه لري؟ په دې اړه نظر څرګند کړئ.
مدار ده تاسو مزیت که چه ده داره کم حالات و حالاتی رو بگل ده و وچ تنس و ده بیایی ده لابم ده بین نوری و از خکر ما بوده چه بمینه ایکی نو از پنگی ده شهیده هم تل ملکان شهیده هم تل نزوانه هم واره رو که شهیده هم تل آقا خود ده نتا بینه ده بام.
بله سب منانه چه تلفن مو کو نظر مو ترگن کو بلا وردون که لرو.
بفرمان سب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
تلفن
تماس از شنونده ها قطع شده. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین برای ما از طریق اسکایپ هم زنگ بزنین، تماس بگیرین. آدرس ماست radio.azadi. شنونده بعدی ما در تلفن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کنید.
سلام 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 سلام
سلام
سلام سلام سلام سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
سلام سلام سلام سلام سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام دا دې چې تاسو په څنګه چې دا 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 شی وډاله چې دا نظر په حدیث رسول الله سلام په اخر زمانه کې پیدا کیږي او دا امت په دغه لاسه تزادي لکه وسم چې نه فازل دی واخیان او دوی په خلکو باندې مشرکینو ګمان کوي پر مسلمانانو باندې. ما نظر دا دی چې دا ډله واقعاً خطرناکه ده، خطرناکه په دې ده چې د دې ډلې تاو تنورو دودو برازیل ته ورسېدی، بلجیم ته ورسېدی، فرانسې ته ورسېدی، ترکیه ته ورسېدی، کوم ځای نه دی، داسې جرمني ته ورسېدی، داسې ځای نه دی چې د دوی سره پاتې افغانستان ته خود رسېږي. افغانستان خو یو مظلوم بېچاره په لمبو سوی هیواد دی، نو افغانستان ته خو بیا زوم رسېږي. ولیکن یوه خبره، یو خطور چې زموږ په زړه کې راڅرخي، یوه نګراني هغه دا ده چې کله چې دغه ډله نه وه پیدا شوې وه په افغانستان کې، ولیکن زموږ حکما او رؤساو دا ردول چې په افغانستان کې نشته. اوس دغه پیدا شوې ده، دا ټول افغانستان، نو ټول اراکین، ټول ملت یې د مشکل سره مواجه کړی دی. ولیکن زموږ نگراني دا ده چې ولې حکومت دا پالیسي پلی کړې ده چې هغه پیدا شوې وه دوی ولنه سه په هر ولایت کښې پیدا کېږي، اول یې دوی ردوي بیا تاییدوي. نو زما نظر دا دی چې دا یو خطرناکه ډله ده. افغانان باید دې ډلې پر مقابل کې وحدت سره وکړي، اتفاق سره وکړي، تر څو چې دا ډله محو شي.
ډېره مننه قاري صاحب پښتون چې نظر څرګندو. بل اوریدونکی هم شته،
بفرمایئ صاحب. رادیو ازادي است، مهرباني کړئ صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. بل صاحب مننه کوروان، بل لکه چې خبرې قطع شوې نه پېژم. خیر، بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
تماس از اینا هم قطع شد. سروان صاحب یک چند پیام هم داره. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته که حمله انتحاری دیروز در کابل یک جنایت انسانی است و کار غیر اسلامی است. یک شنونده دیگر ما عبدالصمد از کابل نوشته کرده که اگر لین برق از راه بامیان هم آورده شود، بزرگان جنبش روشنایی باید جواب بگویند که ارزش شهادت 80 نفر را داشت و زخمی شدن 200 نفر را. البته اینا انتقاد کردن از ای برگزار کننده های جنبش روشنی.
احسان الله تعلیمی لکندهار لیکلی و ایدایش همه پخوانی طالباندی خو گاوندی هیوادونو در جنگ در دوام و در خپلو شخصی گتو لپاره در داعش نمبر کرده یا باید پا ختمولو که کوشش وسی. محمد فهیم عدیب میدان لکوتا اشرو چخه لیکلی دی و از ما پا نظر که چیره دری سوه نفر زخمیان او وشل شیوی بی که یو په بل پسې کېښودل شي نو 1500 متره طول او 150 متره عرض او 150 متره مربع ځمکه ځای نیسي. سیاسینو د خدای ځواب به تاسو ورکوئ. دا د دوی نظر و. البته دوی همدې ته متوجه دي چې د روشنایي غورځنګ ولې دا کار کړی دی، مظاهره کړی دی. لیکن زموږ اصلي پوښتنه دا ده چې آیا اوس چې د کابل حمله وشوه، آیا ستاسو تشویش له دې درکه څومره ده چې د داعش تر اوسه پورې یوازې طالبانو انتحاري حملې کولې، اوس دا معلومیږي چې داعش هم د میدان ته راداخل شو، آیا تشویش مو له دې سره زیات شوی دی چې داعش به دا ډول نورې حملې هم وکړي؟ ځکه چې داعش خو په عراق او سوریه کې تاسو ته معلومه ده چې څه ډول حملې کړي دي، څومره خلک یې وژلي دي، او په هیڅ هم صرف نه کوي، په هر ځای حمله کوي. ورته مهمه نه ده چې څوک وشل کیشي. خیر، بل اوریدونکی د اسکایپ له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ صاحب. راډیو آزادي،
بل السلام علیکم. عبدالمجید من د کابل نه غږیږم.
مهرباني کوئ
صاحب، تشویش په ازمن تشویش په دې باره کې بيخي زیات ده، ځکه چې اوس داعش په ضد نورم مبارزه تیزه شوې ده، نو هغه ماتمي خپل عملیات زیاتوي، نو ازمن تشویش زیات په دې باره کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه چې د سکایپ له طریقه مو تماس ونیول. له نور اوریدونکو هم هیله کوو چې انټرنیټ لري او سکایپ لري، د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي. لکه دغه اوریدونکی چې اوس یې تاسې غږ واورېدو، داسې بې واضح آواز راځي.
بله، و آدرس سکایپ ما است رادیو دات آزادی، رادیو نقطه آزادی. یک شنونده دیگه از طریق تلفن داریم، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است،
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب، مهربانی کنین بفرمایید.
ما بای صاحب امی حمله انتحاری که دین روز در کابل شده بسیار خفاست. ما مردم ننگرهار از این مردم، بسیار مردم خدا ناترس است، هیچ نه ایمان داره، نه مسلمان است، نه مردم افغان است، انسان بالکل نیست. میره در مابین یک مردم بیچاره و مسکین انتحار میکنه، خدا میکشه. بل رهبری عینی جلسه کی بود، اول ما خواهش عینی است از بین المللی، از ملل متحد عینی خواهش ماست، اعلامیه را بگیره، اعلامیه را محاکمه کنه، از این پرسان کنه که در این وقت حساس، در این وقت در این شرایط سخت چی ضرورت است. به این رقم حال ما بسیار به مشکلات هستیم، ما بسیار به تکلیف هستیم، یعنی دازا نقطه جمع میکنه در این حالات خراب. ما و این یک قربانی اینمی تو حال ما خود ما هستیم،
یعنی مردم داعش ما را برده بود 4.5 ساعت 5 ساعت ما را نگاه کرده که خود ای تو پای ما مایده کرده هیچ رحم نداره مسلمان بلکل مسلمان نیست اینا خو میره که ما مسلمان هستیم مسلمان نیست بلکل
شنوندی عزیز میشه که درباره دمی مورد بگوین که در کجا شما را بردن چی رقم برخورد داشتن چرا شما را بردن در این مورد اگر بگوین برشنونده
ما بیادر یک دکاندار بودیم در دکان ششته بودیم کار میکردیم اینمی تو آمد از بالا کرد از خواب بود نان ششته خورد بالا کرد نماز رو خندیم آمد دو نفر یک لوش لوش بود یک لوش بود بود اینمی تو آواز کرد ماما صدا کرد برای ماما که خیستم میگه بیا امیر سب تو را میخواه برد مرا دسته مرا بستا کرد پار سال روز پنجم روز اید بود روز اید خورد مرا برده بود اینمی هنیم با خود بود دسته مرا چاپی زولانه هست برد مرا در موجه بندی کرد چشمه مرا بستا کرد دسته مرا بستا کرد پایه مرا بستا کرد گفت که بگو که تو جاسوسی حکومت هستی تو بگو که تو لیست مجاهدین برای حکومت داری ما دنیو به در بلیاج خدا بلیاج قرآن ما این چیز ما دکاندار هستم بعضم در دکان با خدا و با قرآن مجبور بودم گرفت مرا دست چارونیم الا فقط ما که جزا بودم هر دو پای مرا میده کرد ایتو زدن ایتو کلگی جانیم پوست داد این مردم رحم ندارد مردم پاکستانی هست مردم اورجزی هست اینمی افغان ها یک چند افغان ها که کتش هست اینمی مردم داد اینمی تو مشکل پیدا میکنه حال دو رسوالی شیر را اینمی حال دو رسوالی شیر را ما دین روز ما از یک نفر اینمی تو از خودگی ما بود زنگ زدیم برش اینمی تو پرسان کردیم گفت والا 25 خانه یکی چینی میگه یعنی دو رسوالی شیر را قریه تو تو برش میگه همه
بله
چی رقم عزیز چی رقم روی از گرفته شوا از این مردم ما چی و خلاص میشیم از پنجابی
چی شنونده عزیز شما چون بله شما چون تجربه از گروه داعش دارین و در قیدشان بودین وقت کم بیشتر برای شما میتیم میشه بگوین که کسایی را که شما یادآوری کردین که گفتین خارجی ها هستن آیا کسانی که با شما طرف بودن اینا افغان ها بودن پاکستانی بودن عرب ها بودن یا کی ها بودن میشه در مورد هویتشان اگر شما چیز معلومات بتین برای شنونده ها
افغان هم بود اورجی هم بود پاکستانی اورجی اونا که دشان هست ریش بود یک نفر که بود او افغانی بود که ریش خلاص بود اونه او چوب گرفت بس اینمی تو گفتی تو اینمی جفا بزن اگانه زنی ما تو را میکشم ما گفتیم میکشی چی میکنی دستت خلاص بگو خیر است تو هر چیز که تیما میکنی خود ظلم میکنی بروز قیامت بروی خدا که تو میستر نشی ما میستر نشی ما بس پرسانا اونه مجا بس تو میکنیم که بعدم چرا ما را گرفتی بردی اینمی دمی سواری کورت کرد مردم بیگونه را گیرد حلال کرد از موتر تا کرد نه در حکومت بود نه در هیچ چیزی بود گرفت که تو حکومت هستی تو فلان هستی تو بیستان هستی گرفت کسونه را اینمی تو نیم ساعت الا 5 ساعت ما که تیزا بودیم در 4.5 ساعت که چوب دیگر ساعت دیگر یک اینمی چوب که تو لگیم مایده شد بعد از اون را گرفت به چیز زد کلان کتا که گرفت سری از اون زد اثر این که نشد باز کلشین کو با کش کرد گفت بگو این همی جفا بزن که ما تو میزنم ما گفتم بگو این نزی کرد ما داری ما خوب است گرفت فایر کرد سر ما والا این ما یک مشکلات روانی بریم پیدا شده ما که تنها در اجزه بیشنم اونمو حالات سر ما نیایه اونمو تو ما میگیم که والا ما در قیر یزی مردم هستیم پسند که خودشون میتیم میگیم والا ما خود تو کسیم هیچ چیزم نیست بعد از او کیبل گرفته یک کنین سال مسلسل 4 نفر مرا سر کیبلی تو زده خود او خشمه مرا بسته کرده بود ما بسته زندگی ده بودیم که کی آمده بود کی نامده بود ایچو یک مشکلات پیدا کردی مردم نه مسلمان است نه افغان است نه خدا سی ترسه این قسم به یک رقم در دل رحم نداره ایچو یک مردم ظالم است
بله
بعد این همی تو کنیه به نیجوش خدا انتحار میده
سلامت و سید دیره مننه
به خدا چی جواب میدی؟
کوروادم سلامت و سید ده شاید نور اولیدون که گله و که چی ده تمول زیاد وقت ورکو پا دی خطر چی ده داعشیان و تجربه لیدلی ده و پخپل بندی شوی و بگرو چی نور اولیدون که سوایی مهربانی که وی آزادی رادیو
بفرمان سب رادیو آزادیست مهربانی کنین سب
بله سلام علیکم
سلام سب مهربانی
سلام برای شما و برای کارکنان شما تقدیم می‌دارم. از زمیر است مزگل شفا شما را زحمت داریم.
بفرمایید.
واقعی علمناک و دردناک که دیروز در پایتخت کشور ما رخ داد یک فاجعه نابخشیدنی هست. طرف ملت مظلوم سمزه افغانستان و ایرا که کسایی که انجام داده خودشا تکدار اسلام میگن، اونها در حقیقت قاتلین مسلمان ها هستند، نه در شریعت و نه در دین اسلام. این فاجعه علمناکی که اینا انجام دادند، خون ملت مظلوم افغانستان را در شکل دیمزنگ کابل ریزانیدند، این در دین اسلام وجود نداره. اما یک گله از خود حکومت داریم که حکومت افغانستان به اینا وقت دادن، به اینا فرصت دادن، اینها یک ولسوالی را تصرف کردن، یک قریه را تصرف کردن، اینها اقدام نکردن. حال اینها وقتی که در داخل افغانستان ریشه پیدا کردن که آل می آیند در قلب کابل انتحاره میکنن، پس خود حکومت در این بار در غفلت هستن. پس باید کسایی که در رأس همین تظاهرات بودن و همین کلانهایی که در رأس تظاهرات بودن، حکومت اینها را دستگیر کنن، از اینها پرسان کنن که در این حالت وخیم، در این حالتی که هر روز انتحاری و انفجاری، حکومت هم 100% در امنیت برقرار نکرده بودن، پس اینا چرا تظاهرات میکنن؟ باید از طریق دیپلماسی یا از طریق دیگه مشکلات خود حل میساختن که 230 نفر زخمی شدن و 80 نفر شهید شدن. پس باید کلانه های از اینها به میز محاکمه کشانیده شود، از اینها پرسان کرده شود شما وقتی که ضرورت به برق داشتین از طریق دیپلماسی باید حل میکردین، و ضرورت به این چی بود که خون صدها خون 300 نفر شهید بریزانین و از طریق از این منافع شخصی تا را
برد. بدون شک ببینین شنونده عزیز، هیچ کس این توقع را نداشت که در جریان تظاهرات مسالمت آمیز یک حمله انتحاری شود و یا ای که گروه بخواهند حمله انتحاری را انجام بدن. اما در هر صورتش شما تهدید داعش را در افغانستان چقدر جدی فکر میکنین؟
حال اینمی خودی که داعشی ها که انتحاری کرده، اینمی اگر حکومت به خواب غفلت باشد، داعشی ها در هر نقاط کشور افغانستان اینها نفوذ پیدا میکنن، اینها افراد خود اعزام میکنن، در هر شهر افغانستان اینها انتحاری خود پیش میبرن. اونها در یک انتحاری اگر کامیاب نمیشدن، اگر گیلگوری میشد، دیگر در دیگر دست بالا سر بالا کردن نمیتونست در دیگر کشورها، در دیگر شهرها. پس جامعه جهانی هم در این خاموش هستن و حکومت افغانستان هم در این خاموش هستن. اگر اینها گیلگوری میکردن، داعشی ها را در شکن میساختن، محکوم میکردن. داعشی ها در هیچ وقت جرأت کرده نمیتونستن که در قلب کابل بیاین این قدر خونریزی را انجام بدن.
تشکر از شما.
در این بار حکومت افغانستان هم چی میکنیم؟
بله تشکر از شما. سلامت باشین.
بله اردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو را
بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
یو تشجر لطفا کنه پیغامونه به ولولو خیر دوی خبری و نکره یو چه پیغامونه به هم ولولو.
بله بله شما خود میربانی کنین، پیغام ها خیلی زیاد هستن.
عبدالغفار تقوی لسپین بول دا کلی کلی ویده دایش دا برید ثابت اکره چه افغانان ترچو چه خپل سر یو نشینو لداردول حملو و بریدونو سر با مخامخوی. لپکتیا سخه یو بریدون که چنو می نده لیکلی ویلی دی چه باید در روشنایی جنبش در مرو و زخمیان و کورونایو تا بدل ورکریشی. نادر لخوست لیکلی دی وی دا برید دا افغانستان دا خلکو پا بی باوری دلالت کی باید افغانان یو موتیشی. کامران لباکوه ولسوالی چه دی فرا ولایت مربوطه ده لیکلی دی چه داعش او طالبان دا پاکستان غلامان دی دوی دا پاکستان لوری کومارل شوی دی. فضل رحمان فضلی لنگرهار لیکلی دوی د کابل په حمله کې زما تشویش پیخی زیاد شو، ځکه چې دایشان به د نگرهار د کوټ او اچین غچ د خپل ملګرو غچ اخلی. ل روزګان ولایت څخه یو وریدون کوي چې نوم یې فکر کوم چې نه دی لیکلی. لیکلی دی چې وای زما غوښتنه داده چې هر کله چې دا ډول بریدونه کیږي افغانان باید په خپل منځ کې یووالی سره وساتي او کمال الدین سپن د کندهار لارغستان ولسوالی څخه لیکلی دی وای تاسو د تشویش پښتنه کوي زموږ ټول ژوند تشویش دی له طالبه له داعش له القاعده او پخپل حکومت کې له ډیرو چارواکو خو د پرونی کفری حمله په تور دی یو شمیر عناصر چې د دې حمله سبب شول باید محاکمه شي.
بله، یک شنونده دیگر ما مریم سادات از ولایت میدان وردک نوشته کرده که داعش هم از افغانستان است و نام خود را داعش گذاشته و گفتن که در بعض حملات از سوی مقام ها با اونا همکاری میشه. نظامی از کابل گفته بدون شک انفجار دیروز به نفع سیاسیون هست و گفتن استخبارات خارجی دری دست داره. راز محمد از ولسوالی در قد ولایت تخار نوشته کرده که به خاطر سرنگون کردن پدیده داعش باید دولت تصمیم جدی بگیره و اگر نگفتن اونا تمام ولایت را خواهند گرفت. نصرالله عزیزی از ولسوالی در قد اینا هم از تخار نوشتند که داعش نه تنها در ننگرهار بلکه بر تمام افغانستان نگرانی است. جاوید از قندار نوشته کرده که به نظر من در این شرایط ضرور نیست که مظاهره هایی به این قسم صورت بگیره. و محمد طارق غفوری از ولسوالی دهسبز کابل قریه دهیهای نوشته کرده که گروه داعش با انجام دادن این حمله در میان مردمان ثابت کرد که گروه اسلامی نیست بلکه ضد اسلام است، زیرا اسلام مسلمانان را از قتل منع کرده و باید نیروهای امنیتی جلو پیشروی وحشیانه گفتن این گروه را بگیره.
بله، اوس په به همدې ټلیفون لاري او د اسکایپ لاري او دونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی،
سلام علیکم. حلیم ام کابل نتا سره تماس کوم. تاسو استاد ټول اوریدونکو ته خپل نیک احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
پرونی واقع باندې ډیر غمجن یم او د ټول شهیدان ته خپل تسلیت وایم او د دې تنظیمون کو توایم چې قتلین تاسو یاست ځکه چې په اروپا کې د داعش د لاسه خلک مملکتونه استراری حالت کې تاسو په داسې ځای کې چې د تروریزم مرکز د جنگ دلته مظاهرات پر را اچو یو د ټول شرایطونه خبره تاسو سیاسي نه تاسو د سیاست په نوم دلالان یا خلک په وینو کې لمبوي دي مسولیت لري او د داعش په مورد کې مې شخصي نظر دا دی چې ورونو ټول یو عدالت توایم چې داعش چې کوم جوړ شوی د خاطر د سنی او شیعه د جنگا شول په خاطر جوړ شوی د اولین حمله انزوم په شیعهګانو ورونه وکړل د تفرقه چې یو دې ته باید ټول وه وادوال بیدار اوسي. په عراق کې همیشه داعش په شیعهګانو باندې حمله کوي نو دوی غواړي چې شیعه او سنی ورونه په خپل منځ کې واچي. دغه هدف دی باید د دینه ټول خلک ورونه شیعه او سنی ټول په دې کې بیدار اوسي او داعش په مقابل کې جدي مبارزه ته ادامه ورکړي. خدای پامه.
ډیره مننه علیم صاحب. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی
پوخیم به بل فختار تر په تماس کې کاروان صاحب تا او کامرګری او ټول اوریدونکو خپل د مینې ډک سلامونه
وړاندې. سلامت اوسئ. مهربانی.
وا کان د کابل درناک پیښه مختلف کغندو او محکوموی د دې شهیدانو او د دې زورولو کتانو ته شفا غواړو او شهیدانو او کورنۍ ته خپل تسلیت وړاندې کوو. خدای دې صبر ورکړي. مخکې هم د ریسی او بده قضیه د اسلام له نامه د خکار اخی دا باید په ټول افغانستان کې تفرقه اچي او البته باید دا په ټولو ځایو کې باید حکومت او خلق کارومار کې لکه څنګه چې موږ د زابل ولایت څخه افغان پولیسوالي کې طالبانو ورونو دا داسې کارومار کو چې لښه یې ورو ورکه کړه. بیا یې زغم چا نه درلیدلی خو البته حکومت هېڅ اقدام نه کوي. دا د تاسې وینې ستاسې نفریاتو له لارې ځکه موږ د کوټ پولیسوالۍ کې اورو. نن یې لبی نه وړي، نن یې ختم کړي دي، نن یې ختم کړي دي. هغه دا ده نو موږ ډېر ستره واهمه له دې خو نور هم د روسي دا راخپلېږي. د ننګرهار په ولایت کې مرکز جوړیږي باید دا له بین یوسي او ټینګ عزم ورته وکړي. خو البته بعضې خلک منافع دي نه اخلي. داسې نفریات و دا څېړونکي هم دا وایي چې دا یوه امریکایي پروژه ده. امریکایان کولی شي چې نیت وکړي له بین یوسي، خو خاصتا افغانان باید دوی له بین یوسي. دا د نن کابل ته رالو سبا کندهار ته راځي. دا خو بېرحمه خلک دي. موږ تاسې د دوس په مخ په ارغنداو په خاکې افغان ولسوالي کې زارګان ورونه بنجام دا الان کړو. موږ لدود لسبونه بیا زموږ د شاژي ولسوالۍ ته راوړو. بیا سره سلیم کورو ته واستو ولایتو بنجام طالبانو ځینې خلاص کړو.
نو دا موږ وینو چې دا ظالمان دي، دا هیڅ رحم نه لري. خو د دوی په کار یوازې یوازې طالبان پیږي، حکومت او طالبان دې روغ او جوړ سره وکړي، د غازي د خدای لپاره وکړي. دوی ته دې یو څیره دی نو نسل جوړ ورکړي له بینه دې یوسي.
سلامت مننه توخی صاحب. بل اوریدون که ده تلیفون لاری لرو
مهربانی کنین سب رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما.
سلام
علیکم. علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی سب.
علیکم السلام. من دور عبدالواحد حضرتون من پروان ولایت سیغر ولشوینه.
مهربانی
کوم انده چې په پرم کابل کې شوې ده موږ تکلیف کړی نه ده. هغه خبرې دي او حاضرین چې دوی هر وخت همیش شیدون و نه راغو مرګ ته جواز وکړي کنه. او بل راته ګیله دي موږ کوو د حکومت نه کوو کنه چې په دې د ملابات کې د پام پاتې له دایې څخه مغازونه باندې بریدونه وکړل. خو حکومت راغی انده طالبان یې وخت مماري کړل په شهرت ورسول ده. حکومت کار دی در حکومت یا خیلی درو در امریکار او در پاکستان های سای کار دی در در که شویگان شهادت برسه و نمون خکلک آگان دو او بل نگه در درگان این اینه او خویش من که او جدی پر اخیزو که پختنه و بعد وی کنه در خود دی او شدی کار دی چی دی بیخ بچا کردی و نفر بچا وزدی می در پختنه سپک سپور و پختنه تا کنزا که زورلی و تا که در دیر او در شرم و در خدالت داری چه دوی توس پر دخل دوست و دخمان اینه پیرانی دوی دخمان فقط اما پختانه دی پختانه سی فیسبوک که بعد ویز آقا بلا پیرا چه پر دول که کما پیخ شوی و ما فیسبوک کته دوی پختانه سی دیر پر ویلی وی لی انده با دوی پنه خبانی نیدی.
درست سلامت
شکر سلامت باشین مهربانی. یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم. سروان صاحب از طریق تلفن و بعد از وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
د مینه او خلوص څخه دا سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته بل خصوص سروان صاحب او نه می صاحب ته وړاندې کوم په پرونی واقعا باندې
مهربانی
ډیر زیات خپه شوم. او زه ډیر افسوس کوم صاحب چې یو څو خودخوا کسان پیدا شوي چې دوی غواړي ولس ته ځان دپاره سپار کړي او دوی خپلې میلې او چرچې وکړي او ولس واخلي په وینې کې رالتار کړي. نو زما ته جلالت معاف جمهور رئیس صاحب او جلالت معاف اجرائیه رئیس صاحب څخه دا هیله ده چې د دې مظاهرې تنظیم کوونکي باید د پرسش لاندې ونیسي، د سوال لاندې ونیسي چې دوی ولې بې وخته مظاهرې کوي یو، او دوم دغه خلک چې دا فجایع کړې ده او دا انکاري دغه کړې ده کوشش دې وکړي که دا پیدا کړی شي. او زما د خپل ولس څخه د خپل خلکو څخه دا هیله ده چې دوی باید د خلکو په خبرو باندې ونه غولېږي، هاخوا دې خواته فکر وکړي، ډېر به د مظاهرو د دې شیانو شوق ونه کړي په دې خاطر چې زموږ په وطن کې ډېر زیات انتحاري او ډېر زیات مشکلات او ستونزې راغلي دي. نو اوس دشمن د دغسې